بعدی فریبا ظاهر میزبان شماست. فریبا جان خوش آمدین.
دیر مننه کام سمع عباس درنا دوستان و در زدی رادیو یوی بل اخبرونی تستری مسی. دوستانو په دې یو ساعت خبرونه کې اوري چې د ناتو عمومي منشي وايي د افغانستان د سولې پروسه کمزورې خو د روانو جګړو د پای ته رسېدو یوازینی لار ده. د مود خبرونه د سر موضوع د نور راپور نه هم اوریدلی سي خو خبرونه د افغانستان سیمه او نړۍ په مهمو خبرونو پیلوم. پسر کې د څو مهمو خبرونو سره ټکیم. په ننګرهار کې د ګاز ډبې چاودنې له امله 15 تنه وژل شوي دي. تمه ده چې د کورونا پر ضد د واکسین لومړنۍ جوپه تر شپږو میاشتو پورې افغانستان ته ورسیږي. او په پاکستان کې د تروریزم ضد یوې محکمې دوه تنه چې د تروریزم په مالي تمویل تورن شوي دي په اوږده بند او میلیونو پاکستاني روپیو جریمې باندې محکوم شوي دي. د خبرونو تفصیل. په کابل کې د امریکا د سفارت سرپرست او شرزفیر راس ویلسن وایي باید په افغانستان کې د مطبوعاتو له ازادۍ په تیرو نولسو کلونو کې د یوې مهمې لاسته راوړنې په توګه ساتنه وسي. ښاغلی ویلسن دغه څرګندونې تېره شپه په څو ټویټونو کې کړي او لیکلي دي چې د رسنیو د کارکوونکو ملاتړ کوي. د ښاغلي ویلسن په وینا دا د رسنیو کارکوونکي دي چې د شفافیت او حساب ورکونې د تامین لپاره ډېره مېړانه ښيي. په تکم دوو میاشتو کې په هلمند ولایت کې د ازادي راډیو خبریال الیاس دایی په کابل کې د تلو ټلویزیون پخوانی ویاند یما سیاوش، په ننګرهار کې د انعکاس ټلویزیون ویاند ملاله میوند او په غزنی کې د خبریالانو د ټولنې مشر رحمت الله نیکزاد په هدفي وژنو کې وژل شوی دی. ښاغلی ویلسن ویلي چې په وروستیو کې په دغو څلورو ولایتونو کې د هدفي وژنو په اړه پرون په کابل کې د رسنیو او د رسنیو د ملاتړ ټولنو له استازو سره وکتل. په ننګرهار کې د ګاز ډبې چاودنې له امله 15 تنه وژل شوي دي. د ننګرهار د رسنیو دفتر ازادي راډیو ته په واستول شوي په خبر پاڼه کې ویلي چې دا پیښه د سه شنبې په ماښام مهال د شینوار ولسوالۍ په 15 ویلې سیمه کې په یو کور کې شوې ده. په دې پیښه کې د دوو ماشومانو په ګډون 15 کسان وژل شوي او درې نور ټپیان دي. د کندهار چارواکي د دې ولایت په درې ولسوالیو کې د وسوالو طالبانو په وړاندې وروستي عملیاتو کې د ډلې ته د درنې مرګ ژوبلې داړولو خبر ورکوي. د کندهار والی حیات الله حیات تیر شپه ناوخت رسنیو ته په یوستول ژغیز پیغام کې وویل
په تیرو څلیرو ساعتونو کې د پنجوایی ډنډ او ژړۍ ولسوالۍ عملیاتو کې د ځمکنیو او هوایي بریدونو له کبله 13 طالبان وژل شوي او و تنه ټپیان دي.
شغلی حیات ویل چې په دې عملیاتو کې افغان ځواکونو ته مرګ ژوبله نه ده اوښتې. د کندهار د والي له دفتره په خبرې سوي خبر پاڼه کې ویل شوي چې د دغو تصفیوي عملیاتو په نتیجه کې په دې ولسوالیو کې ډېری سیمې له وسلوالو طالبانو او پاکې سوي دي او افغان امنیتي ځواکونه د پرمختګ په حال کې دي. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه تبصره نه ده کړې. تمه ده چې د کورونا پر ضد د واکسین لومړنۍ جوپه تر شپږو میاشتو پورې افغانستان ته ورسیږي. د خبره د افغانستان د امیر روغتیا وزارت ویان اکمل سمسور تیره شپه ازادي راډیو ته وکړه.
موافقه لمخه چې د روغتیا وزارت او د نړیوال واکسین ائتلاف ترمنځ شوې ده آینده شپږو میاشتو کې اولینه محموله د واکسین به افغانستان ته راځي او 3% هغه کسان چې ډیر په خطر کې دي دا به واکسینېږي.
شغلی سمسور زیاته کړی چې افغانستان ته د کورونا وایرس د واکسین لیږد به تر 2022 کال پورې په 5 مرحلو کې ترسره شي. زموږ غله ازادي راډیو اوري. په پاکستان کې د تروریزم ضد یوې محکمې دوه تنه په اوږده بند او د میلیونونو پاکستاني روپیو په جرمې محکوم کړي دي. د کراچۍ محکمې د غلام رسول رباني او محمد شاکر الله په اړه چې د تروریزم په مالی تمویل تورن شوي دي دغه پریکړه پرون اعلان کړه. رباني چې د جماعت دعوه د سازمان مشکوک غړی بلل سوی په 15 کلونو بند او 2,200,000 پاکستاني روپیو چې 15,200 امریکایي ډالر کېږي د نغدي جرمې په پرې کولو محکوم سوی او شاکر الله چې ویل کېږي د هند په نیمه چکه د القاعده له څنګه سره تړاو لري په غیابي توګه په 10 کلونو بند او 1,300,000 پاکستاني روپیو چې 4,300 امریکایي ډالر کېږي د نقدي جرمې په پریکولو محکوم شوی دی. په کروشیا کې پرون پرله پسې دوهمه ورځ یوه بله قوي زلزله وشوه. د راپورونو له مخې د زلزلې لږ تر لږه شپږ تنه وژلي او له شلو زیاتې ټپیان کړي دي. د زلزلې د پلازمینې زاګرب په ګډون په یو شمېر ښارونو او ښارګوټو کې ودانۍ نړولې او یا یې ورته زیان رسولی دی. له زلزلې وروسته په ټلویزیوني تصویرونو کې لیدل کېږي چې ژغورونکي د نړېدلو ودانیو له خاورو خښتو څخه خلک راباسي. د اروپا د مدیترانې د جیولوجي مرکز د دغې زلزلې قدرت د ریشتر په کچه شپږ اشاریه درې ثبت کړی. د جرمني د جیولوجي څېړنیز مرکز وویل چې د دغې زلزلې مرکز د زاګرب په جنوب ختیځ کې شاوخوا شپږ څلوېښت کیلومتري کې لس کیلومتره تر ځمکې لاندې و. او د فرانسې د مود مشهور طراح پیر کاردین د 98 کلونو په عمر مړ شو. د موډ په 1950 او 1960 لسیزو کې د موډ په یو ترکیب سره چې د راتلونکي ډیزاین او د انقلابي سوداګرۍ پر مفکورې ولاړ یو ترکیب و، د موډ او فیشن په نړۍ کې ستر بدلون راوستی و. د کاردین کورنۍ پرون اعلان وکړ چې نوموړي پاریس ته نږدې په یوه روغتون کې سا ورکړه. د خبرونو پای. دوستانو خبرونه مولا ازادي رادیو اوریدل کولای سي چې تفصیل پر وی پانه هم د ازادي رادیو پر وی پانه هم ولولې پته مو د ازادي رادیو ټکی کم یا ازادي رادیو ټکی اورګ وړاندې په خبرونه کې دغه راپورونه لرو. د ناتو عمومي منشي د افغانستان د سولې پروسه یوه کمزورې خو په دې هیواد کې د روانو جګړو د پای ته رسېدو یوازینۍ لاره بولي. د بیپولو خبریالانو کلنی راپور افغانستان د خبریالانو لپاره په 5 خطرناکو هیوادونو کې راوستی دی. د افغانستان د خبریالانو د خوندیتوب کمیټه وایي
غواړو د ټولنیز ځواک د لارې خو هغو کسانو چې خبریالان وژنې فشار راوړو. موږ ګورو چې په دې وروستیو کې د خبریالانو وژنې زیاتې شوې دي.
د ایران حکومت د هیواد پارلمان لخوا د تصویب سوی هغه قانون تطبیق ځندولی چې لمخې باید سمدستي په زیاته پیمانه د یورانیمو د پخولو چارې پیل سوی وي. په خوست کې لسکونه ښځو او نارینهو ته د بیلابیلو حرفوي زده کړو پروګرام پیل سو. تنظیمونکي یې وایي
هغه مېرمنې وي چې ناچاره وي، کونډې وي، یتیمانې وي، یا هم معلولیت درلودو او یا هم داخلي بېځایه شوي وو. ځوانان هم په زیات اکثریت د همدې جملې خلکو څخه وو.
په دوهمه نیمایي کې د ازادي او اوریدونکو خبرونه اوري چې ستاسو له پیغامونو جوړه ده.
کندهار ورسته خبرې کوم. زما د چارواکو څخه دا هیله ده چې په کندهار ښار کې برېښنا نشته. یوارې خو نه یې چې بیا کمزورې بنده بنده کېږي. دغه مشکل کړي درته چارواکو پورې ورسېږي.
له ازادي راډیو سره اوسې. ورسو د خبرونې لمړنۍ مطلب ته. د ناتو عمومي منشي وایي د افغانستان د سولې پروسه یوه کمزورې پروسه ده خو په دې هیواد کې د روانو جګړو د پای ته رسېدو یوازینۍ لاره همدا په قطر کې د افغانستان د دولت او د طالبانو ترمنځ خبرې دي. یانس ستولتنبرګ د څرګندونې د جرمني د ډي پي اي خبري اژان سره پرون په ځانګړې مرکه کې وکړه. نوموړي دغه راز په دې مرکه کې په افغانستان کې د ناتو ځواکونو د پاتېدو یا د وتلو دواړو په صورت کې د ځینو خطرونو یادونه کړې ده. د دې موضوع تفصیل نوریاس نوري.
د ناتو عمومي منشي وایي د دې ضمانت نشته چې د افغانستان د سولې کمزورې پروسه د بریالۍ شي خو له دې پرته په دې هیواد کې د شخړو د پای ته رسېدو بله لار نشته. یان ستولتنبرګ دا څرګندونې د جرمني د ډي پي اي خبري اژانس سره په ځانګړې مرکه کې چې پرون سیشن بي خپره شوې کړې دي. ښاغلي ستولتنبرګ د دې پوښتنې په ځواب کې چې ښایي د ناتو لپاره راتلونکي 2021 کال تر ټولو مهمه پریکړه په افغانستان کې د دې تړون د ماموریت په اړه وي که ناتو د کړې ژمنې سره سم پریکړه وکړي چې له دې هېواده ځواکونه ونه باسي. آیا د دې خطر شته چې طالبان به پر نړیوالو ځواکونو حملې وکړي؟ وویل که موږ هره پریکړه کوو خطرونه لري. که پریکړه وکړو چې له دې هېواده ووځو د دې خطر شته چې موږ هغه پرمختګونه له لاسه ورکړو چې د نړیوال تروریزم په وړاندې جګړې په ترڅ کې موږ کړي او هغه دا چې افغانستان بیا د ترهګرۍ پر ځالې بدل نشي. ستولتنبرګ زیاته کړه که موږ په افغانستان کې پات شو طبعا د دې خطر شته چې د جګړو او شخړو د زیاتوالي شاهد واوسو او هم د یوې اوږدې مودې لپاره د افغانستان په جګړه کې ښکېل پاتې شو. د ناتو عمومي منشي ورته خبره د روانې دسمبر میاشتې په پیل کې له افغانستانه د یو شمېر امریکایي سرتیرو د ایستلو په اړه په بروکسل کې د ناتو د بهرنیو چارو وزیرانو د دوه ورځنۍ غونډې په ترڅ کې هم کړې وه او ویلي وو
and even longer term
که موږ په افغانستان کې پاتې سو د دې خطر ست چې جګړو ته دوام ورکړو او آن د اوږدې مودې لپاره په کې شکل پاتې سو خو کووزو زموږ لپاره د دې خطر ست چې افغانستان بیا د نړیوال تروریزم په خوندې ځای بدل سي او هغه پر مختګنه له لاسه ورکړو چې په ډیرو قربانیو ملاستره وړي دي
د
امریکا د ولسمشر ډونالد ترامپ د پریکړې له مخې د راتلونکي جنوري د میاشتې تر نیمایي به په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو شمیر له 4,500 څخه 2,500 ته راکم شي. د طالبانو او امریکا ترمنځ د فبروري د 9 موافقې له مخې ټول امریکایي ځواکونه به د طالبانو لخوا د ځینو امنیتي ضمانتونو په بدل کې د راتلونکي کال تر می میاشتې له افغانستان وځي. خو د ناتو عمومي منشي د ناتو د بهرنیو چارو وزیرانو د غونډې په پای کې وویل چې د ناتو غړي هیوادونه دې ته ژمن دي چې په افغانستان کې د افغان ځواکونو چې د ترهګرۍ په وړاندې مبارزه مخته وړي د روزنې هغوی ته د سلا ورکولو او ملاتړ ماموریت ته دوام ورکړي. د ناتو عمومي منشي یان ستولتنبرګ په افغانستان کې د سولې د روانو هڅو په اړه وویل چې دا یوه کمزورې پروسه ده او د دې هېڅ ضمانت نشته چې هغه به بریالی شي. خو نوموړي په دې ټینګار وکړ چې په قطر کې د افغانستان د دولت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرې چې ټاکل شوې دوهم پړاو یې د جنوري په 5 پیل شي په دې هېواد کې د جګړو د پای ته رسېدو یوازینۍ لاره ده. ښاغلي ستولتنبرګ زیاته کړه چې ناتو د دغو هڅو کلک ملاتړ کوي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
د ازادي رادیو خبرونه اوري. د بی پول خبریالانو کلنی راپور وایي چې افغانستان د خبریالانو لپاره یو له خطرناکو هیوادونو څخه دی. دا راپور داسې مال خبر شوی چې د 2020 کال په وروستیو کې لږ تر لږه 15 خبریالان په بیلابیلو سیمو کې په هدف وژنو کې وژل سوي دي، خو د وژنو مسؤلین یې تر اوسه معلوم نه دي. په دې زما د همکار راپور ته پام وکړئ.
د بی پولی خبریالانو کلنی راپور چې د سه شنبې په ورځ خپور شو پکې راغلی چې افغانستان په نړۍ کې یو له 15 هیوادونو دی چې په تیر یو کال کې پکې د خبریالانو زیاتې وژنې سوي. په دغه راپور کې راغلی چې د 2000 میلادي کال پیل نه تر دې دمه په دغه هیواد کې لږ تر لږه د 15 وژل سویو خبریالانو قاتلین نه دي معلوم. دغه راپور زیاتوي مکسیکو، عراق، افغانستان، هندوستان او پاکستان هغه هیوادونه دي چې د خبریالانو لپاره د هغوی د کار له امله یې پر وړاندې ګواښونه زیات دي. بلخوا د افغانستان د خبریالانو د خوندیتوب کمیټه هم په دې وروستیو کې د خبریالانو د هدف ګرځېدو او وژنو په اړه اندېښنه ښیي. د دغې کمیټې مشر نجیب شریفي ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې دوی له یو شمېر خبریالانو، مدني فعالانو او په ټولنه کې له ټولو فعالو وګړو سره په ګډه خبریالان موجنۍ په نوم یو کمپاین پیل کړی.
موږ غواړو د ټولنیز ځواک له لارې خو هغو کسانو چې خبریالان وژنې فشار راوړو. موږ ګورو چې په دې وروستیو کې د خبریالانو وژنې زیاتې سوي دي او موږ یې په اړه شدید اندېښمن یو.
ښاغلی شریفي وایي د دې لپاره چې خبریالان او رسنۍ په ټولنه کې مهم رول لوبوي اړتیا ده چې ټولنې ټول وګړي د هغوی د حقوقو لپاره عدالت غوښتنه او ملاتړ ترې وکړي. د بې پولې خبریالانو په راپور کې راغلي چې سکل په ټوله نړۍ کې 50 خبریالان وژل سوي دي. دغه راپور کې ویل سوي چې په تیرو 10 کلونو کې 908 تنه خبریالان وژل سوي چې بیا په ټوله نړۍ کې په خبره دا د بیان د ازادي لپاره ستر ګواښ بلل کیږي. همدارنګه په دغه راپور کې د کورونا وایرس په اړه چې له امله سلګونه خبریالان په نړۍ کې مړه سوي هم ویل سوي دي. خو دا چې په دې ناروغي څومره ژورنالیستان اخته دي څرګنده سوي نه ده. د بې پولې خبریالانو په دغه کلنی راپور کې په افغانستان کې د ښځینه خبریالانو د کار او د دوی د ګواښونو په اړه اندېښنه شریکه سوې ده چې په دې وروستیو کې ښځینه خبریالان زیاتې زیانمنې دي او دا د دوی پر کار منفي اغیز کړی. که څه هم د بې پولې خبریالانو د دغه راپور په اړه تازه افغان حکومت څه نه دی ویلي، خو تېره ورځ ولسمشر محمد اشرف غني د کابینې په ناسته کې په هیواد کې د وروستیو هدفي وژنو موخه په هیواد کې د بې ثباتۍ، بې باورۍ او ځوان نسل د ناهیلي کېدو لپاره بللي. ولسمشر غني په دې ناسته کې امنیتي مسؤلینو ته سپارښتنه کړې چې د خبریالانو او په دې وروستیو کې نورو وژل سویو وګړو عاملین د پیدا او سزا ورکړي. دا په داسې حال کې ده چې په شاوخوا تیرو دوو میاشتو کې د تولونیس پخوانی خبریال یماس یاوش په هلمند کې د ازادي راډیو خبریال الیاس تایی، په غزنی کې د الجزیرې خبریال رحمت الله نیکزاد، په ننګرهار کې د انعکاس خبریاله ملاله میوند او څو نور مدني فعالان او ډاکټران وژل سوي دي.
زمژغله ازادي رادیو اوري دوستانو، د ازادي رادیو خبرونه هر ورځ د سهار لوو د ماښام تر وو بجو پر منځنۍ څپه 12.89 او د اف ام پر 3.15 څپه په ټول افغانستان کې صفه وځي اوریدلای شي. اوس به ورسو چې نړیوالو ورځپاڼو د افغانستان په اړه څه لیکلي دي. د ورځپاڼو ته ملالۍ بشیر کتنه کړې.
لاس انجلس ټایمز د افغانستان د جګړې په اړه یوه مقاله خپره کړې ده. د مقالې لیکوال لیکلي، له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د ایستلو پریکړه چې ډونالډ ټرمپ پیل کړې، باید جو بایدن یې ترسره کړي. د مقالې په سر کې لولو چې هغه ماموریت چې د هغو کسانو پر وړاندې پیل سوی و چې د سپتمبر د 11 د حملو تر شا یې لاس و، ډېر مخکې لا بشپړ سوی دی، خو طالبانو بیا هم پر افغان خاوره د تسلط هڅې روانې کړې وې. د مقالې د لیکوال په وینا، اوس چې د افغانستان د جګړې 40 کاله پوره کېدونکي دي، خو ټرمپ د خپل کمپاین پر مهال کړې ژمنه تر اوسه نه ده پوره کړې، او هغه دا چې له افغانستانه به خپل سرتیری باسي. د لاس انجلس ټایمز په مقاله کې لولو چې د امریکا منتخب ولسمشر جو بایدن هم ویلي چې غواړي له افغانستانه امریکایي سرتیری وباسي، خو لیکوال پوښتنه کوي چې آیا بایدن به وکړای سي د امریکا تر ټولو اوږدې جګړې ته د پای ټکی کېږدي. لیکوال مخکې لیکي چې د سولې د خبرو پیلول د ټرمپ ښه اقدام و، او بین الافغاني خبرې د افغانستان لپاره ډېرې مهمې دي. خو د لیکوال په وینا، بایدن کولای سي تر ټرمپ هم یو قدم وړاندې ولاړ سي، او د امریکایي سرتیرو په چټکه توګه ایستلو سره د ډیرو امریکایانو زړونه خوشاله کړي. واشنگتن پوسټ ورځپاڼې په بګرام هوایي اډه کې د امریکا د پوځ د یوې ملکي کارکوونکي کیسه لیکلې چې د کورونا ویروس په خاطر د رامنځته شویو محدودیتونو له کبله یې خپل هیواد ته سفر نسوای کولای. د دې ښځې نوم جواریز یاد سوی، او په مقاله کې راغلی د جواریز خپل خپلوان یادېدل خو سفر یې نسوای کولای. نو په بګرام کې د خپلې خونې پر دیوالو او دروازو د ګلانو نقاشي پیل کړې. د واشنگتن پوسټ په مقاله کې ورسته لولو چې کله خلکو د جواریز نقاشي ولیدې، دوی له دې سره لاس یو کړ، او په بګرام کې د کورو دیوالونه رنګول پیل کړل. د مقالې په وینا، دا کورونه کنټینرونه دي چې یوازې موقتی استوګنځایونه دي، خو تر دې مخکې دا ډول نه و رنګول سوي. د جواریز له قوله ویل سوي چې خلکو د کورونا ویروس له لاسه د فشار پر وخت په خپلو او ګاونډیانو پر استوګنځایونو د ګلانو نقاشي وکړي چې د دې سخت وخت په تیرېدو کې له یو بل سره مرسته وکړي.
دوستانو، وړاندې په خبرونه کې نور مطالب هم سته. اوس خوست توجزو چیرې چې لسګونه ښځو او نارینه ته په اتو بېلابېلو برخو کې د حرفوي زده کړو پروګرامونه پیل سوي دي. د چارواکو په وینا چې د حرفوي زده کړو په دې پروګرام کې د لیرې پرتو سیمو 240 کسانو برخه واخیسته چې 140 تنه پکې ښځې دي. په دې اړه له خوست څخه زما د همکار راپور اورو.
د سه شنبه په ورځ د کار او ټولنیزو چارو ریاست په چوکاټ کې د موټر سایکل او موبایلو د ترمیم، په ودانۍ کې د برېښنا او اوبو د نلدوانۍ، خیاطۍ، ګلدوزۍ، پردهدوزۍ او چرمدوزۍ په اتو برخو کې 240 ښځو او نارینهو نظري او عملي زده کړې وکړې. د کار او ټولنیزو چارو رئیس احسان الله زدران آزادۍ راډیو ته وویل، د دې برنامې شاملین غریب او د ټولنې کم وسه کسان ول چې تر دې وروسته کولی شي د خپل کسبونو په برخو کې کار وکړي.
هغه مرملي وي چې ناچاره وي، کونډې وي، یتیمانې وي، یا هم معلولیت درلودو او یا هم داخلي بزای شي وو. ځوانان هم په زیات اکثریت د همدې جملې خلکو څخه وو. په اته بېلابېلو حرفو کې د کار مارکیټ تر ارزونې وروسته موږ دوی ته فنی او حرفوي زده کړې ورکړلې.
د نوریا او عالیه په نومونو د پردهدوزۍ له برخو فارغ نجونو ویل، د کسبونو په زده کولو سره نجونې هم پر ځان بسیا کیږي او کولای شي د نارینه او ترڅنګ د کورنیو او ټولنې په پرمختګونو کې ونډه واخلي.
ډېره زیاته مننه چې موږ ته د ټولنیز چارو ریاست داسې پروګرامونه چمتو کړل تر څو موږ وکولای شو د هغې د نگاه څخه حلاله نفقه لاسته راوړو او خپل استعدادونو ته لا پراختیا ورکړو. موږ دا هیله لرو چې همدا شان ته نور پروګرامونه په لار واچوي تر څو نجونې وکولای شي چې د خوست د ځوانانو سره مټ په مټ د خوست په ودانولو کې ونډه واخلي.
ډېره زیاته مننه چې مونږ ته داسې پروګرامونه په لار واچول او مونږ وکولای شو د خپلې کورنۍ سره د نفاقې په تیارول کې کومک وکړو او خپلې کورنۍ سره یو حلاله نفاقه تیار کړو.
د مسکا په نوم د دې پروګرام یوې بلې فارغې غوښتنه وکړه چې دا پروګرامونه ولسوالۍ ته هم وغځول شي.
دا خلکو ته ثابته کړو چې ښځې هم کولای شي خپلې کورنۍ سنبال کړي بدون د کوم سړی نه، او همدارنګه مونږ غواړو چې پراتونکو کې دغه نور دغه ولسوالۍ ته هم دا برنامه وغځول شي، او د کیټونو نشتون چې مونږ هیله لرو چې پراتونکو کې د کیټونو شتون هم.
د ګلاب په نوم د مساخیلو اوسیدونکو چې د برېښنا کسب زده کړی وای، دوی د برېښنا په برخه کې پوره پوه شوي او پراتونکو کې ورڅخه ګټه اخیستلی شي.
د ژوندۍ او د مړه بار په برخه کې کوم ستونزه نه لرو، او د تمیراتو په برخه کې مونږ پوره بلدتیا لرو. مونږ خپل ان شاء الله هغه درسونه چې مونږ ته د استاد لخوا راکړل شوي دي، ان شاء الله چې مونږ په انده کې د خپل مسلک انده د زموږ خپل مسلک دی او مونږ ګټه ترې اخیستلی شو.
بل لوري ته د حرفوي زده کړو د څلور میاشتنی پروګرام په پای غونډه کې خوست والی مومن کټوازی ویل، ځایي اداره د حرفوي زده کړو او نور ورته برنامو له لارې هڅه کوي چې په دې ځای کې د بیکارۍ کچه راټیټه او هغوی په اقتصادي برخه کې پر ځان بسیا کړي. د ده په وینا غواړي راتلونکي دا ډول برنامه د خوست په نسبتا ناامنې ولسوالۍ یعقوبۍ او صبری کې ترسره کړي، تر څو د هغې سیمې خلک هم د کار او کسب خاوندان شي.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
سمه یو سیمه ایزه موضوع. د ایران حکومت د دې هیواد د پارلمان لخوا د تصویب سوی هغه قانون تطبیق څنډولی چې لمخې باید سمدستي په زیاته پیمانه د یورانیم د پخولو چارې پیل سوی وای. د ایران ولسمشر حسن روحانی چې هیلمن دی په امریکا کې د منتخب ولسمشر جو بایدن د ادارې پر اتک سره به د نړۍ له قدرتونو سره د دې هیواد د 2015 کال د اټومي تړون پر سر لانجې هواری سي، دغه قانون د روانو ډیپلوماتیکو هڅو په زیان بللی دی. نور تفصیل نور یاس نوری راکوي.
د ایران ولسمشر حسن روحانی له دغه قانون سره چې پارلمان تصویب کړی او د ایران ځواکمن شورای نگهبان هم تایید کړی او مخالفت څرګند کړی، او ویلي دي چې هغه د ایران د اټومي لانجې د هواري لپاره روانې ډیپلوماتیک هڅې زیانمنوي. په عین حال کې د ایران د اټومي انرژۍ د ادارې رئیس علي اکبر صالحی په دې وروستیو کې په یوه مرکه کې ویلي و چې د دغه قانون د تطبیق لپاره چې له حکومت غواړي باید سمدستي یورانیم په سلو کې شل پاخه کړي، لازمه بودیجه په پام کې نه ده نیول شوې. د ایران مرستیال ولسمشر اسحاق جهانگیری د تیرې دوشنبه په ورځ د دسمبر 4 ویلي و چې اړوندو ادارو ته د پارلمان لخوا د تصویب شوي قانون د تطبیق مقرره استولې ده. دغه قانون د ایران پارلمان د دسمبر په لومړۍ نیټه له تصویبېدو وروسته د تایید لپاره د ایران ځواکمن شورای نگهبان ته استولې و چې دې شورا هم هغه سمدستي تایید کړ. د استول شوي مقررې له مخې به د ایران د اټومي انرژۍ اداره چې د دې هېواد د اټومي فعالیتونو مسؤوله ده، په 2 میاشتو کې تر 40% پورې د یورانیمو د پخولو لپاره د تخنیکي او د اړینو مالي چارو په اړه یو رپورټ چمتو کوي. د ایران پارلمان چې تونلاري پرې نفوذ لري دغه قانون په تهران کې د ایران د یو مخکښ اټومي ساینس پو محسن فخریزاده تر وژلو وروسته تصویب کړ. د ایران د دولتي ایرنا خبري آژانس د راپور له مخې په دغه مقرره کې ویل شوي چې د بودیجي او لازمو تخنیکي وسایلو په برابرولو سره به د ایران د اټومي انرژي اداره د سوله ایزو هدفونو لپاره د یورانیمو د پخولو لپاره لازم اقدامات کوي. یو شمېر کارپوهانو خبرداری ورکړی چې دغه قانون چې د تطبیق په صورت کې ښایي هغه وخت را لنډ کړي چې ایران د اټومي وسلو جوړولو لپاره ورته اړتیا لري، خو هغه به په امریکا کې د نوې ادارې په وړاندې ډیپلوماسۍ هم لا پیچلې کړي. د امریکا اوسنی ولسمشر ډونالد ترامپ چې له ایران سره د نړۍ د قدرتونو د 2015 کال له اټومي تړونه په یو اړخیز ډول وتلی، منتخب ولسمشر جو بایدن بیا ژمنه کړې چې که تهران خپلې ټولې ژمنې پر ځای کړي نو دی به بیرته له دغه تړون سره یو ځای شي. ټاکل شوی چې بایدن د راتلونکي کال د جنوري په 20 د امریکا د 46 ولسمشر په توګه لوړه وکړي. مننه چې ازادي راډیو واورئ.
او د سپورت د غر ثور زو د افغان کرکټ ملي لوبغاړي راشد خان ارمان وايي خوښ دی چې د شلوري زولو بود لسیز غوړه لوبغاړي جایزه ګټلې. د کرکټ نړیوال شورا لوري په خپل سوي پیغام کې ویلي چې دا د افغان لوبغاړي لپاره لوی خبره ده. د کرکټ نړیوال شورا لوري د لسیز غوړه لوبغاړو جایزه ته ګڼ نور لوبغاړي هم نوماندان وو. ولسمشر غنی او ګڼو سیاسي چارواکو د راشد په ورستۍ راستوړنې خوښ شو درې. په دې اړه نور تفصیل زموږ همکار پر راپور کې.
راشد خان وایي خوښ دی چې د کرکټ نړیوال شورا له لوري د شلوریزو لوبو د لسیزې غوره لوبغاړی اعلان شوی. ده د کرکټ نړیوال شورا ته د خپلې وروستۍ جایزې ګټلو په اړه ویلي چې د افغانستان په څیر له یو هیواد نه د یو لوبغاړي په توګه د یادې جایزې ګټلو خوشاله کړ او دا د ده او مینوالو لپاره ډیر د خوښۍ خبر و.
And everyone who supported me for this
no pohegam tsuwaim zami de minawalo la parade khakhim che da jaisa me ugatla la ha tool manana kom chiz ma latare kare aw hatsawale tar tsu da lasizi gora lo parish mata de afan potoga da zangri shiwi
de lasizi gora lo baro lo parade da jaisi gatalo ladai da cricket nadiwal shura la lori da 2000 kal pa urustai miash ki pail shiwa چې د ویرات کوهلی، روهیت شرما، کریس ګیل او سټیو سمیت په ګډون د کرکټ نړۍ یو شمیر نامتو لوبغاړي ورته نوماند وو. له راشد خان سربیره د هندوستان ویرات کوهلی بیا د 500 ورځو لوبو د لسیزې غوره لوبغاړی او سټیو سمیت بیا د ټیسټ لوبو لسیزې غوره لوبغاړی اعلان شوی دی. پخوانی افغان لوبغاړی او د کورونی کرکټ مسؤل رئیس احمدزی د راشد خان دا لاسته راوړنه د افغانستان لپاره ویاړ بولي او دا د راشد خان تاریخي بریا بولی چې تر ډیره به ژوندۍ پاتې شي.
نو دا د افغانستان د کرکټ لپاره او د کرکټ د مینوالو لپاره یو ډیر ښه زیری و او په دغه اخرو کې چې د افغانستان کې دغه حالات و او دغه کرونا چې څومره مشکلات پیدا کړي وو په دغه نړیواله سطحه باندې چې کرکټ نو فکر کوم چې دې سره به د کرکټ مینوال به اوس ورسره ډېر خوشحاله شوي او د زړه مې په خوشحاله دي که تاسې له سیاسونو نه وګورئ تر عام خلکو پورې تر خویندو پورې وګورئ ټول به خوشحاله دي. نو دا د افغانستان لپاره ډېر د فخر او د افتخار ځای ده.
د راشد خان دا بریا په ټولنیزو رسنیو کې د خلکو له لوري وستایل شوه او ډېری مینوالو یې نوموړي ته د مبارکۍ پیغامونه استولي دي. د کرکټ ملي لوبډلې مینوال رحیم صدیقی چې پر ټولنیزو رسنیو د لوبغاړو ملاتړ کوي وایي خوښ دی چې راشد خان د شلوریزو لوبو د لسیزې غوره لوبغاړی شو.
افغانستان کې دا مهال ډیر بې خونده وضعیت دی او په داسې وخت کې زمونږ یو اتل راپاسیږي او افغانستان ته ډیر یو غټ ویاړ راوړي. په داسې ویاړ باندې زه ډیر خوشحالیږم چې افغانستان ته راوړي کوم ویاړ چې راشد خان راوړو. په ټی ټوینټي کې تیرو لس کالو کې چې کومه لوبډله وه په هغې لوبډله کې د اول مقام وګټلو او دنیا ته یې د افغانانو هغه نوم ډیر زیات نور هم روحانه کړي او موږ افغانان ټول الحمدلله ډیر زیات خوشحاله یو.
د کرکټ نړیوال شورا له لوري په خپور شوي پیغام کې ویلي چې دا د یو افغان لوبغاړي لپاره لویه خبره ده. ولسمشر غنی او ګڼو سیاسي چارواکو هم د راشد خان په وروستۍ لاسته راوړنې خوښي ښودلې ده.
تاسو ل پیغامونو
زه عبد الله د کورن ته غوښتنه مو په دې شکل سره واچ دغه الکترونیکی تذکری توزیع دي تر سالې ته فراخه شي ځکه چې خلک مشکلات لري نش کولای چې مرکز سره رسیدګي وکړي. مرکز الکترونیکی تذکری د تر فعال دی پر موږ هغه دا چې دغه الکترونیکی تذکرو مراکز یا دفاتر باید سالې ته فراخه شي ځکه چې هغه ډېر مشکلات لري او هغه تذکره په واخه کې لږ سہولت رامند شي. نور مخنیسم السلام علیکم ورحمت الله تعالی وبرکاته.
زکه لیواله شنا د هلمند ولایت د بلیولو سوالي څنګه تاسو پیغام پرېږم. د هلمند ولایت د درو شمالي ولسوالي او بل د غور ولایت د پسابن ولسوالي چې هغه کوم امکانات خلک هغه ولسوالي ته وړي مثلا څو خوراکي توکي یا د سنوري ولایتو څخه دغه ولسوالۍ ته تګ راته کوي. دغه لار چې د هلمند ولایت د ګریش ولسوالۍ څخه د عمومي ټمبر څخه بیا ځي مارنو ته غور ولایت تر پسابن ولسوالۍ پرې رسي. د دې په راس کې د هلمند ولایت نوزاد مساکله او باغران ولسوالۍ هم راځي. نو دا سړک ډېر کند او کثر دی. خلک یې د ډېرو سختو مشکلاتو سره مخامخ دي. حتی د خلکو ناروغان دلته پر دغه لاره باندې ژوند چې هغه یا د لشکرګاه تر ګریشه او سرکندار ولایت پر لار پر دغه لار باندې دا ناروغان خپل ژوند د لاس ورکړي او پر دغه لار باندې یو پل دی چې د نزادرو ترمنده دی هغه پل پروس کا نه بل کا جوړ شو دغه دومره کیفیت خراب چې په غاول کال باندې اوبه وي او در سره کې مخ وکړي زما د ازادي راډیو سو د اخیله ورځو ته په ډېر درناوي او احترام سره چې د زعفار او مظلوم ملت زغ پر ځای ورسي نو سلام په احترام
ستاسي پیغام ستاسي نظر
په کابل کې اته بجې یو دېرش دقیقې سوې د مهمو خبرونو لنډیز وړاندې کوم. په کابل کې د امریکا د سفارت سرپرست او شارج دافیر راس ویلسن وایي باید په افغانستان کې د مطبوعاتو له ازادۍ په تیرو نولسو کلونو کې د یوې مهمې لاسته راوړنې په توګه ساتنه وسي. ښاغلی ویلسن دغه څرګندونې تېره شپه په څو ټویټونو کې کړې او لیکي چې د رسنیو د کارکوونکو ملاتړ کوي. په ننګرهار کې د ګازو د ډبې د چاودنې له کبله 15 تنه وژل شوي دي او 3 تنه نور ټپیان دي. د کندهار چارواکي وایي د دې ولایت په دریو ولسوالیو کې د وسلوالو طالبانو په وړاندې وروستیو عملیاتو کې 18 طالبان وژل شوي او 9 نور ټپیان دي. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. سبد چې د کورونا پر ضد د واکسین لومړنۍ جوپه تر شپږو میاشتو پورې افغانستان ته ورسیږي. په پاکستان کې د تروریزم ضد یوې محکمې دوه تنه چې د تروریزم په مالي تمویل تورن شوي دي په اوږده بند او د میلیونونو پاکستاني روپیو په جرمې محکوم شوي. په کروشیا کې پرون پرله پسې دوهمه ورځ یوه بله قوي زلزله وسوه چې شپږ تنه پکښې مړه شوي دي او د فرانسې د موډ مشهور طراح پیر کارټین د 98 کلونو په عمر مړ شو. د سنو د خبرونو د ازادي رادیو پر ویب سټ هم بیا لوستلی سي پته مو د ازادي رادیو ټکی کام یا ازادي رادیو ټکی اورګ وړاندې په خبرونه کې د ازادي او اوریدونکو اونیز خبرونه لرو. خو ته هغه د مخه د کووید 19 ویروس په 2020 کال کې افغانستان هم د نړۍ د ګڼو نورو هیوادونو په څیر له ډیرو ننګونو سره مخامخ کړي. دا باور چې په نږدې یو کال کې څه باندې 5000 افغانان په دې ناروغي اخته او له ډلې 2000 ډیر کسان سوی دی. صفی الله ستانکزی د کووید 19 پر مدیریتي ننګونو ناروغانو ته د رسیدنې او د خلکو د اقتصادي وضع په اړه په موجودو ننګونو یو ځانګړی راپور چمتو کړی دی په ګټه به یې واورو.
د کرونا وژونکې وبا افغانستان چې وار له مخه جنگ جګړو ځپلی له یو ژور کړکېچ سره مخ کړ داسې چې ښایي عواقب تر ډیرو کلونو هیڅ شي. وحید احمد لومړنی افغان و چې په هرات کې د 1399 کال د کپ په 15مه د کووید 19 ازموینه مثبته وختله.
زه له قوم راغلم، تقریبا شل ورځې دلته په روغتون کې بستر وم. څو ورځې چې زه په روغتون کې وم یوازې پایوه او تاقې ستل کیدم. ډاکټر صاحبان چې راتلل ما ته یې ډډګرنه راکوله چې باید قوي واوسم. زه هم خپل وطنوالو ته وایم چې باید قوي واوسي.
کرونا ویروس چې د 2019 کال وروستیو کې د چین په ووهان کې پیدا شو ډیر ژر د افغانستان په شمول ټولې نړۍ ته خپور شو. په افغانستان کې د کرونا د لومړۍ پیښې د ثبت راهیسې چې دا د میاشت کم یو کال وشو دا ویروس په چټکۍ خپور شو. داسې ورځې هم راغلی چې په اوسط ډول تر 900 ډیر افغانان په کرونا اخته کېدل. ګڼو خلکو د کرونا معاینې د روغتیایي امکاناتو او وسایلو د نشتوالي له امله ونه شوې کړی او مړینې هم د ټولنیزو ناسمو دودونو په سبب نه راپور کېدلې. په دې سربېره رسمي شمېرې ښیي چې د ډسمبر تر 16مې په ټول افغانستان کې 5000 کسان په کرونا اخته او لډلې څه باندې 2000 تنه مړه شوي. په داسې حال کې چې د نړۍ لوی هیوادونه د کرونا ویروس د واکسین په جوړولو او پلي کولو لګیا دي، افغانستان د دې ویروس د دویمې څپې له خطر سره مخ دی. افغان چارواکي وایي هیله من دي چې راتلونکی میلادي کال د کرونا واکسین ترلاسه او تطبیق پیل کړي، خو تر هغه پورې پکار ده چې روغتیایي سپارښتنې له پامه ونه غورځول شي. په ګڼو عواملو لکه د واټن نه ساتل او د طبي سپارښتنو نه منلو سربیره د کرونا د مثبتو پیښو د زیاتېدو یو لوی عامل هیواد ته د هغو ګڼ شمېر افغانانو راستنېدل و چې په پاکستان او ایران کې ایسار پاتې وو. د ننګرهار اوسیدونکو جان آغا ازادي راډیو ته ویل چې د تورخم د دروازې په خلاصېدو د ننګرهار په هر کور کې یو کس په کرونا اخته شو.
کله چې بیا د تورخم لار خلاص شو لول ته بند پاتې افغان کډوال چې راستنېدل دو لومړی کې یو څه ټیسټونه کېدل، اخر کې بیا بيخي بیروبار جوړ شو. هر سړی په خپل سر براتو معاینات نه کېدل. نو د دغه کډوالو الیا د پاکستان کې د بند پاتې افغانانو راستنېدو وروسته په افغانستان کې خاص ډول ننګرهار کې بیا د کورونا وایروس سخت زور واخیسته چې هر کور کې یو کس تقریبا چې دغه وایروس باندې اخته وو.
د روغتیایي اسانتیاو کمواله بل لامل و چې افغانستان کې د دې ویروس پراخې خورېدنې ته لار هواره کړه. د بلخ یو اوسیدونکی حبیب الرحمن وایي
بدبختانه موږ په مزار شریف کې یو کلینیک د کووید نزال لرو چې مراجعین یې ډېر دي او په ډاکټرانو په سمه توګه نشي کولی مراجعین ته ورسیږي او ډاکټرانو توجه مراجعین ته نه لري. موږ د دولت نه غواړو چې دې هر څه کې توجه وکړي چې د مرګ میل نه جلوګیری وشي.
د نړۍ د ګڼو نورو سیمو په څیر افغان روغتیا پالان هم د کرونا په لومړۍ درجه اغیزمنو خلکو کې حسابېږي. د بیلګې په توګه ډاکټر میر ابراهیم بسیم چې د کرونا لومړۍ مثبته قضیه یې معلومه کړې وه او د هرات د حوزوي روغتون د انتانی څانګې مشر و، په خپله کرونا ونیو او سا یې ورکړه. نور روغتیا پالان وایي چې د عامه پوهاوي په نشتوالي سربېره روغتونونو ته د مراجعینو بېغوري او تر ټولو مهمه د روغتیا پالانو کم امکانات د دې لامل شو چې ډاکټران ډېر زیانمن شي. د ننګرهار د کووید 19 ځانګړي روغتون یو مرستندوی ډاکټر خیبر کلیوال په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
په روغتیا پالانو باندې خو هیڅ جنگ رامنځته شو چې په دې کې د اول سر کې زموږ ډاکټر صاحب چې په کابل کې افغان جاپان وفات شول د همدغې ناروغي ښکار او خپل دغه نه وروسته چې د کور ته انتقال شو زما په کور کې ټول اکثره غړي زما ونیول. نو ننګونې خو ډېرې زیاتې وي په کووید 19 کې خصوصا ډاکټرانو لپاره. څومره امکانات چې وزارت ورته یاد کړي وو په هماغه اندازه باندې امکانات هم وو. یوازې موږ خپل ځان باندې یوازې کیټ مال لرلو او هغه هم ډېرې یو عادي کیټو تقریبا موږ خپل ځان حفاظت کولو.
افغان چارواکي د کرونا ویروس په مدیریت کې ځان برلاسي بولي خو په روغتیايي سکتور باندې کمه پانګونه هغه څه یادوي چې شته ستونزې تر بل هر وخت ډېرې برسېره کړي. د روغتیا وزارت ویاند ډاکټر اکمل سمسور په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
2020 کال د روغتیا وزارت لپاره لننګونو نه ډک کال وو. د کورونا بحران صحي سیستم صحي سکتور او د روغتیا وزارت ډېرو ستونزو سره مخامخ کړ او د کورونا بحران دا وښودله چې په تیرو شلو کالو کې په صحي سکتور کې او د روغتیا وزارت کې چې په روغتونونو باندې پانګونه نه ده شوې نو ډېر زیات ضرورت دی د کورونا په بحران کې احساس شو.
ډاکټر سمسور زیاته کړه چې د سیمې د نورو هیوادونو په مقایسه د افغانستان وضع ښه ده خو د ټینګار وکړ چې که روغتیایي سپارښتنې جدي ونه نیول شي ښایي د کورونا دویمه څپه خطرناک ثابت شي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د دسمبر په دریمه د کووید 19 په اړه د ملګرو ملتونو یوې ځانګړي عمومي غونډې ته په وینا کې وویل د کووید 19 له امله رامنځته شوې ویجاړې ورستر بلې زیات را برسېره کیږي.
د واست سکیل اف د ډیسرپټیو
د دې سړي ناروغي د اخیزو پراختیا او ویجاړتیا د هرې ورځې په تیریدو سره لا ډېره څرګندی شي. موږ د ویروس خپرېدو لنډمهالي اغیزې لاغې ډلې ځاني تلفات د دندو زیانونه او اقتصادي رکود په همغه لومړیو کې تجربه کړي خو تر اوسه نه یو توانېدلې د دې ویروس د خپرېدو منځمهاله او اوږدمهاله اغېزې جبران کړو او په بشپړ ډول ورسره مبارزه وکړو. موږ باید راتلونکي ته هم پام وکړو او د هغه اوږدمهاله اغېزو سره مبارزې ته هم چمتو
اوسو. کرونا ویروس نه یوازې ډېر خلک ونیول او د ګڼو ژوند یې واخیست بلکې په پراخه کچه یې د افغانستان اقتصاد چې تر ډېره په بهرنیو مرستو روان و وځاپه. عام خلک وایي کرونا ویروس یې ټول کاروبار ورخراب کړ او تاوانونه یې د جبران وړ نه دي. د کندهار یو اوسیدونکي بنفشه چې د لاسي صنایعو کاروبار لري ازادي راډیو ته وویل
بیخي ډیره بد اغیز کړی په کارانتین کې بیخي د سلج لږ کسان مشتره په خو مې په هفته کې موږ تقریبا د خشلو شین مو یعنی فروشات ما شپږ زره په هفته کې یو زره یا اته زره وو په قرنطین کې ګر سره کې دوه سوه درې سوه دا ډېرې زره افغانۍ.
کرونا سږ کال د نړۍ د اکثرو هیوادونو اقتصادي وده نه یوازې په ټپه ودروله بلکې منفي خواته یې بوتله. په دې معنی چې هیوادونو ټاکلي عواید ترلاسه نه شوای کړی او تاواني شول. دا چې افغانستان څومره زیان لیدلی په اړه د مالی وزارت مالی مرستیال عبدالحبیب زدران داسې وضاحت ورکوي
کرونا وبا هغه څه وو چې ټوله نړۍ وخوروله. په ټول نړیوال اقتصاد باندې منفی اغیز درلودره. افغانستان هم د دې حالت نه استثنا نه وو. نو پر ځای د دې چې موږ هغه مثبت اقتصادي وده ولرو، تخمینونه یا ارزیابي یا تحلیلونه چې موږ کړی دي، زموږ اقتصادي وده په دې کال کې منفی 15.5% ته راټیټیږي.
افغان حکومت له کووید 19 سره د مبارزې لپاره نږدې 90 میلیارد افغانۍ چې شاوخوا 1.2 میلیارډ ډالر کېږي بیل کړل. اکثر مرستندوی هیوادونو او سازمانونو هم له افغانستان سره د کووید 19 په خاطر د سلګونو میلیونو ډالرو مرستو ژمنه وکړه. خو د دوه مرستو او ځانګړي شوي بودیجې د یوې برخې د هایفو میل کېدو او فساد راپورونه او تورونه هم راپورته شول. ولسمشر محمد اشرف غنی د جمهوری ریاست د بازرس اداره د دوه تورونو د څېړلو لپاره وګمارله. د دې ادارې د مطبوعاتو مسؤل فیروز بشری ازادي راډیو ته تایید کړ چې کرونا ته په ځانګړي شوي بودیجه کې لوی فساد شوی.
د اتو ولایتونو دوسیې مو څېړلي دي. د عامې روغتیا وزارت د چارواکو په شمول دې نتیجې ته رسېدلي یو چې فساد شوی او دا دوسیې مو د لا زیاتو څېړنو لپاره لوی څارنوالۍ ته لیږلي. لږ تر لږه 120 حکومتي چارواکي په دې تړاو مضنون پېژندل شوي او دوی مو لوی څارنوالۍ ته معرفي کړي. د دې تر څنګ مو څه باندې زر سندونه او مدارک لوی څارنوالۍ ته لیږلي او خپلې موندنې مو ورسره شریکې کړي دي.
د فساد دا تورونه آن دی حتی لاړل چې د عامې روغتیا پخوانی وزیر فیروز الدین فیروز او د هغه څو نږدې همکاران په فساد او اختلاس تورن شول او دوسیې څارنوالۍ ته واستول شوې. ښاغلی فیروز که څه هم د فساد تورونه ردوي، خو افغان حکومت وایي له فساد سره کلکه مبارزه کوي او د تورنو کسانو دوسیې به څېړل کېږي. کووید 19 لا هم په چټکۍ په خپرېدو دی او معلومه نه ده چې افغانستان چې د ډیرو ناخوالو تر څنګ روغتیایي سکتور ډیر پرمختللی نه دی، په څه ډول به د کووید د دویمې څپې په مدیریت کې مخته ولاړ شي.
د روغتیا نړیوال سازمان څه وایي؟
د کورونا ویروس عمده نشي، تبه، ټوخی او د ساه بندېدل دي.
آزادی او اوریدونکو، جوړونکو فریبا ظاهر،
د ازادي اوریدونکو د خبرونې درنو مینوالو، السلام علیکم. خوشاله يم چې یو ځل بیا ستاسو د خپلې خبرونې وخت راوسید. دوستانو، په دې خبرونه کې بیا هم ستاسو هغه پیغامونه ته مننه کوم چې په تیر ورځو او اونیو کې مراستولې و. د دې موږ هم د خبرونې د جوړښت سره سم تر اړوندو مسولینو پورې رسو او پیغامونه مو خبرو. مهله د چې ستونزو او مشکلاتو ته مو پاملرنه وسی او هواری سي د هم د خبرونې په مرسته نور مونږ سندوم ورته استاسو پیغامونه راخلو په پرله پسې ډول له تاسو سره پرته خبروم.
هلو، السلام علیکم. پر خبرې کوم د ننګرهار نه ورو، او د توخه مبارک خبرې کوم کنه بشچل نه چې دا موږ افغانان چې د سرحدي بوشوي دا ترخم کې د مسافر خلک زی دې تر ډیر زیات وال ورکې بوشي بيزه تکي او نه پریږدي پوښ باید د مبارک کې لږ شي اوشي پوښي او ډېر هغه د لانجې ورسره خلکو د روپۍ امتیاز لري په زور واد او زور واقعي پوښ ځان زور واقعي جوړ کړنه د مشر او نه کشر قدر لري پوښ وي او دومره د عزت دی افغانستان کې شروع ده کنه یو هم د سړي زی پکې نشته پوښ وي تور ما خپل سر کارونه کوي او سلام مخای خش.
السلام علیکم و رحمت الله. بازم آج ما دی غزنی ولایت لن پونسانپری بندی یم دو خواته لشرگاه خواته دی لدرایی بیت لشرگاه پوری بدا پوسو کرا گرده بودی پون نسانپری را کتکوی بیوالون و بانیوگی دا خاکتی بگی کشید خاکتی بگی خطر پری ازا کسا با تو خوکو نو بخش بیانو خیر و خطاید پارا بکی و تاسو خیلا خانوی لنگر بگیه اتي په شری کې اته وای مانه نه ګوري خپه نشم نو نه ډار خوش مانه نه تا خپه نه ستې کې نو خپه سم.
سلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. زما مکاسین د سو زما د حیرات ولایت ته هړې ته نو دا ګل ته سیدی دا خوراکي لکه وړه لکه وړي لکه ورګي دا ډیر ګران سیوی دی.
حکومت
جنگ